کابل سن کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته ماشمنۍ یو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی و افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی او د سوریې پوځ او متحدانو یې د دوما ښار پر ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وای افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. عباسی چې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، نن په اسلام آباد کې ویل جګړه د افغانستان د روانې شخړې د حل لار نه ده. پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد هم ستایلی دی چې پکې ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز کړی چې که سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. طالبانو د افغان حکومت دې پیشنهاد ته تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو دا ډله ټینګار کوي چې غواړي اول له امریکا سره خبرې وکړي. پاکستان په 2015 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو کوربه و، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان وروسته دا خبرې بې نتیجې پاتې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی. د محلي پولیسو قومندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاري حکمت په نامه د داعش دا قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د پنجشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شو. تر دې مخکې د جوزجان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د حبیب الرحمن په نوم یو کس په دې ولایت کې د خپلو وسلوالو قومندان ټاکلی دی. د روزګان ولایتي شوراوای طالبانو د دې ولایت چورې ولسوالۍ ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د رسولو مخه نیولې ده. د ولایتي شورا مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل دوه ورځې کېږي چې چورې ولسوالۍ ته خوراکي مواد نه دي رسېدلي، چې له امله د دې موادو بیې لوړې شوي او خلک له ستونزو سره مخ دي. د ولایتي شورا یو غړي نور محمد حقمل ویل
دغه غټه جپاده په خدي د دې کار څخه د دې سبب دی چې ناوړه کې دا کار باید ونه کې په دې باندې نه دولت کمزور کیږي، دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده چې دې کوي.
د روزګان ولایت شوراوي د سیمې قومي مشران او مخاور هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او دوی د جګړې له دواړو خواو غواړي چې عام خلک د سپر په توګه استعمال نکړي. طالبان وروسته تر هغې چورې ولسوالۍ ته د خوراکي او ځینو نورو موادو مخه ونیوله چې امنیتي مقاماتو د دې ولسوالۍ له خلکو غوښتل چې له خپلو سیمو دې وسلوال طالبان وشړي. د سوریې پوځ او متحدانو د دوما ښار پر ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړې. تر دې یوه ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وشل شول. د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن فعالیت کوي وایي له پرون راهیسې د سوریې او روسیې جنګي الوتکو 10 ځله بمباري کړې ده. د ډلې ویلي هیلیکوپترو نن د دمشق ختیځ ته پرتې سیمې باندې 25 بلري بمونه هم اچولي دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ټلویزیون پر دوما ښار د تازه هوایي بریدونو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړي دي چې تور لوګی ترې پورته کیږي. روسی چارواکو د وی برتانی ورسپانې هغه راپور رد کړ چې وایي د اعصابو هغه فلج کوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخوانی روسی جاسوس کارول شوی دی د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز کې ترلاسه شوی دی. روسی چارواکو د جمعې په ورځ سراغې په دې اړه عکس العمل خود چې ټایمز اخبار د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خبره کړل. د ټایمز پرونه د ټایمز ورسپانې په دې ورسېو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله ویل چې دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال په برید کې استعمال شوی او برتانوي چارواکو د نوچوک په نوم یاد کړی دی، د مسکو په 800 کیلومتر جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټی کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوی او هلته ساتل شوی و. د شیخانی خارګوټی د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساینسي څیړنو د دولتي انسټیټیوټ یوه څانګه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورځپاڼې دا راپور رد کړی دی. سرګی لاوروف ویلي د برتانوي ورځپاڼې دا ادعا ښیي چې برتانوي چارواکي د خپلې بې بنسټه ادعا د تایید لپاره هره ورځ نوې هڅه کوي. دا پیښه چې برتانیا پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا تر شلو زیات لویدیځ متحدانو له خپلو هیوادونو څخه 150 روسي ډیپلوماتان وویستل. او د اسرائیل د پوځیانو په ډزو لږ تر لږه وطن فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. فلسطینی چارواکو ویل چې په وژل شوو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. فلسطینی خبریالان د ښځو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 سل کسه په ربړي مرمیو ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور بیا په اوښکې بهون کې ګاز ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی پرون په غزه کې د مظاهرو له پیل وروسته د اسرائیلي اسکرو او فلسطینیانو ترمنځ په اخوډب او شخړو کې رامنځته شوې ده. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړې دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پولیسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس د ورستیو نه امنیو په تړاو وربللی و.
په دغه تیرو دوو میاشتو کې تیاری عملی وسولې په کابل کې، په هلمند کې، په شمال کې، په ډیرو ولایتو کې.
پولیسی جرګې او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ورستۍ ژمنې د وخت ضایع کېدل ګڼي.
دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی.
د اورزګان پر چوری ولسوالۍ وسلولو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو لارې بندې کړي چې ځینې خلکو ته رسېدلی.
پخوا یو غونی وړ په ولا سو وس تللی دا شپږ وساو ته وساو تکلین
شنی دبا د څلور سو غړو دبا وس کابو په زرو په 2000 خرچې جوړ پر داغه مثال ک نور خورکی مواد پر داغه مثال ک
په بهرنوي مسایلو کې اوري. روسي چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سی هغه کیمیاوي مواد چې د روسیې پر پخوانی جاسوس کارول سی د روسیې له یو تحقیقاتي مرکز څخه تر لاسه سی دي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. د جرګې غړیو په هیواد کې روانو ناامنیو ته په کتو وویل امنیتي ارګانونه او په تیره بیا د ملي امنیت عمومي ریاست باید د دغو ناامنیو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو څخه پټه وساتل سوه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو له امله د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیه غونډې ته ور وباله. د دغه جرګې غړو د شنبې په ورځ د هیواد پر روان وضعیت اندېښنې وښودې. د ولسی جرګې د هر کمیسیون یو غړي له عمومي رئیس نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د کورنی امنیت د کمیسیون غړي لالی حمیدزی وویل په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي. افغان دولت د دغو ډلو له کومې یوې سره سوله غواړي؟ سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو غړو انتقاد کاوه چې د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونو د انتحاري او داسې نورو حملو په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتېدل، په ځینو لویو لارو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، سړي وژنې، غلاګانې او په ځینو ولایتونو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی هغه موارد دي چې د ولسی جرګې اندېښنې زیاتې کړي دي. خدا چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي په غوښتنه د ولسی جرګې غونډه سري اعلان شوه. د وکیلانو پوښتنو ته مو ځوابونه ونه شول مندلی. په ورته وخت کې د چارو پوخ کابل خان تدبیر د ولسی جرګې د استجوابیه غونډې د سری کېدو په اړه وایي خلک باید پوه شي چې په لوړه کچه امنیتي ستونزې څه دي.
نظامي اسرار باید د مشخصو افرادو په منځ کې چې هغه کاملا د اعتماد وړي دي هغو په منځ کې مطرح شي. ولې کله چې لوی خبرې راځي چې په هغه باندې مطبوعاتو ته ځواب ورکول کېږي، زه داسې فکر کوم چې مطبوعات به دومره لوی چلنج نه وي لکه خپله په ولسی جرګې کې دا ناس کسان چې همدغه امنیتي ارګانونو درازونو د افشا کولو لپاره چیلنج دي.
ښاغلی تدبیر وایي پخوا تر دې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي مسؤلینو ځوابونو د ملي شورا د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د ده په خبره خلکو ته باید سم معلومات ورکړل شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
ومردل چې ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس د وروستیو ناامنیو په تړاو استجوابیا غونډې ته ورغوښتی و، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو پټه وساتل سوه. کارپوهان وایي امنیتي مسؤولان باید لوی امنیتي مسایل او د ولسی جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه له خلکو او رسنیو پټ ونه ساتي. د افغانستان ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ژمنې او د جمعې ورځې موافقې د وخت ضایع کېدل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي په داسل کې چې پاکستان هر ورځ د افغانستان له ځکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي، کابل ته د هغې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سفرونه بې ګټې دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو تیره ورځ په کابل کې ترسره شو، د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان له مالي اقداماتو پرته خبرې او سفرونه د وخت ځای کېدل بولي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي دا خبرې داسې مهال پیل شوي چې پاکستان پر افغانستان توغندي ولي او په خاوره یې دننه بمباري کوي. عبدالروف ابراهیمي د شنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان دا شان کړنې ښیي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې یوازې د وخت ضایع کول دي.
پاکستان به هیڅ کشور همسایا آنچه کې
دوی موږ هیلمنو چې که پاکستان د یو ګاونډي هیواد په توګه له افغانستان سره خبرو ته حاضرېږي باید رښتینی او دوستانه عملي اقدامات هم وکړي. له بده مرغه داسې سفرونه او خبرې بیا شوي، خو موږ لازمې نتیجې نه دي لیدلې پرته له دې نه چې وخت ضایع کړي. ښاغلی ابراهیمي وایي پاکستان باید د رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي، که نه په خبره یې لرې نه ده چې د ناامنۍ لمنه ورورسېږي. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي تېره ورځ په یوه رسمي سفر کابل ته راغلی و او د ولسمشر غني سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې عمل د ګډ پلان په بشپړېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د صدراعظم له ماڼۍ او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت نه په خپرو شویو اعلامیو کې راغلي چې دواړه مشران په اوو مهمو مواردو موافقې ته رسېدلې دي. په اعلامیو کې راغلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو په خلاف ګامونه پورته کوي چې د افغانستان او پاکستان امنیت ګواښي. د دې ترڅنګ موافقه شوې چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې هیڅ هیواد ډلې یا شخص ته اجازه نه ورکوي چې د یو بل په خلاف د دولت په کړنو لاس پورې کړي. د موافقې پر اساس دواړو لورو ژمنه کړې چې د یو بل د هوایي حریم له نقضولو ډډه کوي او د یو بل د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې د همکاریو له میکانیزم څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل تل پاکستان د وسلوالو ډلو پروزلو، هغوی ته د پناه ځایونو په ورکولو، په سرحدي سرغړونو او د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر سره هم مهال افغان چارواکو هم ویلي چې د پاکستان له لورې په کونړ توغندي توغول شوي او پاکستاني جیټ الوتکو په دانګام ولسوالۍ څلور بمونه غورځولي دي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه شناواز تڼۍ وایي د سولې عمل په ګډ پلان کې مهمې نقطې یادې شوي، خو د پاکستان تېرو کړنو ته په کتو دا باور کم دی چې نوموړی هیواد د عملي اقدامات وکړي.
اول اتلس کلن دوران د نړیوال ائتلاف په موجودیت کې همیشه دا خبرې کیږي، خو بیا ښه نتایج پایلې نه لري. دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. نو د دې لپاره چې دا ټول شیان سره سم شي، یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی، ښې اړیکو ته ضرورت دی، د یو بل مشکلاتو او ګټو ته ضرورت دی چې درناوی وشي.
ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په دغه پلان عمل شوی وي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې وي، نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم باید خپل رول ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدي لوبیدل د دې ادارې د اصولو خلاف عمل ګڼي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاد محمدي څو ورځې مخکې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې لوبیدلی چې د چارې په ټولنیز میډیا کې د افغانانو عکس العملونه پارولی دي. نور حال د واصل بیسل په راپور کې
په ټولنیزو میډیا کې د پاکستان په یو ځای کلب لوبډل کې د شهزاد محمدی د لوبیدو په خبرګون تر سختو انتقادونو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له نوموړي سره به قانوني چلند وکړي. د دغې ادارې ویان فرید اوتک د شنبې پورس ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې شهزاد محمدی د کرکټ بورډ له اجازې پرته پاکستان ته تللی او هلته د یو ځای کلب لوبډله کې لوبېدلی دی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدی تېره ورځ پاکستان ته تللی او هلته د یو ځای لوبډلې سره لوبه کړې ده، چې بدبختانه شهزاد محمدی په خپل سر تللی ده او په پېښور کې په دغه سیالیو کې ګډون کړی. نو د افغانستان کرکټ بورډ د پالیسۍ له مخې به ورسره قانوني چلند وشي.
ښاغلی هوتک وایي د کرکټ بورډ د اصولو له مخې ټول لوبغاړي له هېواده بهر په سیالیو کې د لوبېدو لپاره د بورډ اجازې ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې شهزاد محمدی د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې له ګډون او هیواد ته له رستنېدو وروسته پاکستان ته تللی او هلته یې د یو ځایي کلب لوبډلې لپاره لوبه کړې. د شهزاد دغه کړنې په کوردن او له هیواده بهر د ډېری افغانانو کلک غبرګونونه راپارولي او لامله یې په نوموړي سربېره د افغانستان په کرکټ بورډ هم سخت انتقادونه کړي دي، خو ښاغلي محمدی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شهزاد محمدی له دې وړاندې د منشو درملو د کارولو له امله د کرکټ د نړیوالې شورا له بندي سره مخ شوی و چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دغه بندیز پای ته ورسېد. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي د لوبغاړو دا شنکړنې د دې تر څنګ چې د افغانستان نوم او د کرکټ حیثیت ته زیان رسوي دوی ته هم تاوان کوي. له دې ډلې کرکټ پوه ورزشي خبریال ابراهیم مومن وایي دا چې کرکټ بورډ د یو شمېر ارشد لوبغاړو په وړاندې بې وسه دی، نو له امله یې دا شن غیر قانوني کړنو ته زمینه برابرېږي.
عملاً کرکټ بورډ ته اوسه پورې په دې کې نه توان لري، دا واقعیت خبره ده، نه دې توان لري او نه دې هغه اجرا کولو صلاحیت دوی سره نشته چې دوی په دغه سې سینر لوبغاړو باندې چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان لپاره لوبېدلي دي هغوی په خلاف باندې څومره سخت اکشن واخلي، نو ټوله خبره ټوله ګرمتیا د افغانستان کرکټ بورډ ته راځي.
ښاغلی مومن وایي سره له دې چې د افغانستان کرکټ بورډ ټولو هغو لوبغاړو ته چې کورونه یې په پاکستان کې دي هیواد ته د رستنېدو شرط ټاکلی، خو د ده په خبره بورډ لا هم نه ده توانېدلی چې دغه شرط په ټولو لوبغاړو عملي کړي. د ده په خبره تر کومې چې کرکټ بورډ ټول لوبغاړي دې تاړ نه کړي چې پاکستان پرېږدي، د ورته ستونزو مخه نیول به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدی لوبېدلو عکس العملونه پارولې دي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي او ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو چوری ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مخه نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې د قحطې له بیرې د دغو موادو بیې لوړې سوې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دوی ورځې وړاندې امنیتي مسؤلینو د یادې ولسوالۍ د هغه سیمو پر خلکو اوبه وتړلې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراته وه. امنیتي مسؤلینو اوبه او یا هم ویالې په دې موخه پر خلکو وتړلې چې ګڼې تاسې به له خپلو سیمو وسلوال طالبان شړي، خو اوس بیا وسلوالو طالبانو په یادو ولسوالۍ کې د هغه سیمو پر خلکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې پراته دي. د یادو سیمو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او غم دې وخوري.
لارې چې دي طالبان ور پر تړلې دي، هغه وایي چې ورور بازار بچ مسیره پاته سي. پخوا یو غونی وړ په ولس او وس کړل ده شپږ وسو اته وسو تکل دی، یو غونی وړ برا پلمیر صابون ار صدا سي ته شمار ته
هلته واده کښنی ډبا د څلور سو غړو ډبا بوس کابو په زرو په 2000 خرچي جوړ پر داغه مثال ک نور خورکی مواد پر داغه مثال ک
د ولایتي شورا مسولینو پر دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګنه کاروي او په خبره چې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اقمل ازادي راډیو ته داسي ویل
دغه غټه جپه د بعد دې څخه دې دې کار کړه دې دې څخه بعد دې شنابو کې دا کار باید ونه کې بده باندې نه دولت کمزور کیږي، دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې، خو وایي چې د دې ستونزې د هوارولو په موخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې دي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل
په دې اړه باندې ولایتي اداره لاس پکار شوی او د ځایي قومي مشرانو باندې نفوذ اشخاص لوري غواړي چې د وسلوالو مخالفینو سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړي چې چیرې اړتیا وه او موږ بدون د شکه موږ به د اول لارې د دوی اکمالات کو خود اول لارې ممکن نه ده چې دوی ستونزه حل شي، د دوی ستونزه باید په اساسي توګه حل شي.
خلق بیا د ولایت مقام د مسلینو دغه خبرې د شعار پتو غیدوی او وای چې باید په عمل کې کار وکړي.
شعارونه جوړ کول کېږي، نمایشي غونډې جوړ کړي چې داسې بو کو د قومي مشرانو د لارې او د ځوانانو د لارې د اوا د لارې، خو په اصلن کې دی په نیت کې عوام نه لري، بس ساده شعارونه جوړ کول دي.
دا په داسې حال کې چې لتیر دوه کلن رئیس د دغه ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پرتې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې خلګې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زیندر سنگھ مجبور دی ازادۍ ریڈیو دی ایف ایم موجو کې 100.5 سپو کې اورم.
د افغانستان د روغتیا وزیر د روغتیایي بودیجې د کمښت له کبله اندېښمن دی. فیروز الدین فیروز د شمې پر ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال 100 میلیونه ډالره بودیجه کمه شوې ده. تفصیل له ناجیې صافی څخه اورئ.
د اپریل 1 د روغتیا نړیوال ورځ په افغانستان کې داسې مهال منځل کیږي چې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له عامې روغتیا وزارت سره 100 میلیونه ډالرو پورې خپل مرسته کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل دا چې د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې ورځ تر بلې کمیږي، په کار ده چې خپل داخلي منابع پیاوړي کړو.
کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده می
د نړیوال مرسته کوونکو ادارو مرسته ورستر بلی کمیږي. د تیرو کلونو په پرتله سخ کال 100 میلیون ډالر بودیجه کم شوه ده، نو داخلي منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحې پیشکش کړین به دولت افغانستان.
خونموړي ویل له دغه ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم 2 کاله پخوا 80% و. دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي روغتي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم له سلویخت سلن نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت کې تجلیلو چې د مونږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب په خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتیایي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتیایي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې چارواکو د یوې بریتانوي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي د اعصابو هغه فلجوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر یوه پخواني روسي جاسوس په حمله کې کارول سوي د ولګا سیمې د شیخانی په نوم د یوه تحقیقاتي مرکز څخه ترلاسه سوي دي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل وښود چې ټایمز اخبار د بریتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. اجمل انداو نور تفصیل.
د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د بریتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخانی روسی جاسوس برید کې کارول شوی او برتانوي چارواکو د نووي چوک په نوم پیژندلی. د مسکو په 800 کیلومتره کې جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټ کې په پوزي تاسیسات کې جوړ شوی او هلته ساتل شوی وو. د شیخانی خارګوټ د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څېړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه لري. د کیمیاوي وسلو یو متخصص همیش دی بریتن ګوردن دی ورسپانې ته ویلي هغه استخباراتي معلومات چې دلیدلی پکې په واضحه توګه د شیخانی د تاسیساتو یادونه شوې. د نوموړي په وینا په دې پوځي تاسیساتو کې د زیرمه شوو نووي چوک کیمیاوي موادو کمیت د بریدونو لپاره کفایت کوي، خو د پوځي عملیاتو لپاره بیا کم دي. بریتن ګوردن ټایمز ته ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې دا اعصاب فلجوونکي کیمیاوي مواد دي د پخواني شوروي د وخت له نورو لابراتوارونو لکه ازبکستان یا اوکراین څخه انګلستان ته انتقال شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورسمانی دا رپورت رد کړي. سرګی لاوروف ویلي برتانوي ورسمانی دا ادعا کوي چې برتانوي چارواکي د خپل بی بنسټه ادعا د اثبات لپاره هر ورځ هڅه کوي. روسیه په کلکه د مارچ په فایل کې په هغه کیمیاوي برید کې لاس لرل رد کړي چې په برتانیا کې یو پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا داسابو په فلجون کې موادو مسموم شول. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیز متحدانې له خپلو هیوادونو څخه تر 150 زیات روسی ډیپلوماټان د اعتراض په توګه وباسي. میخایل بابخ چې په ولګا سیمه کې د کرملین استازی او د کیمیاوي بوسلې کولو د دولتي کمیسون پوښنه غړی دی، د روسیې رسنیو ته ویلي چې د شیخانی تحقیقاتي تاسیسات اوس د زراعتي کیمیاوي څېړنو لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي چې په دې تاسیساتو کې کیمیاوي وسلې نشته. د میخایل په وینا په هغه سیمو کې چې کیمیاوي وسلې وي هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي. د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې مسکو خپل ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړي. خو دا ویل مرزاینوف په نوم یو ساینس پوه چې اوس په امریکا کې اوسي او د لومړي ځل لپاره یې د نووي چوک په نوم د کیمیاوي وسلې موجودیت په ډاګه کړوای، دا سابو د فلجونکي مواد د پخواني شوروي څېړونکو په شیخانی پوځي تحقیقاتي مرکز کې جوړ کړی و. نوموړی وایي اوس نه شي ویلی چې دا مواد له کومه برتانیې ته رسېدلي، خو دا چې برتانیه ولې روسیه ملامتوي د ده په وینا علت دا دی چې د پخواني شوروي او بیا روسیه پرته بل هیڅ هیواد د دې موادو په جوړولو کې دومره تجربه نه لري.
خادم له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي کچري ناتو یو ور بیا د افغانستان د جګړې اولی کرښه ته داخل سي، شایي دا کار د طالبانو په ماتولو کې مرسته وکړي. حبیب الرحمن افغان له هلمند: ترنګ چې افغان چارواکي په یوازې سر نسی کولی په ټول هیواد کې امنیت راولي، نو د ناتو د نوي وړاندیز هر کله یې کوو. قیام الدین مبارز له هلمند: د دولت او وسلوالو څخه هیله کوو چې نور دې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله دې وکړي. عبدالواحد مدقیق له کابل: پاکستان به هیڅکله په خپلو وعدو عمل ونه کړي، ځکه چې پاکستان تل مخه سیاست مختوړي او د حیاتونو سفر یې هیڅ ګټه نه کوي. عزت الله الهام د لوګره: د افغانستان پاکستان د حکومتونو مثبت اړیکې د سولې اوسنی بهیر سره مرسته کولای سي. آغا جان افغان له کندهار: هیله کوم چې د هند تجارتي کرکټ لوبو په اړه هر ورځ معلومات خپره کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازری ولسوالۍ څخه لیکي: دی افغان پلاوي ته په کار نه ده چې پاکستان ته ولاړ سي، ځکه چې پاکستان څوک د پاکستان پر ژمنو څوک باور نسی کولای. او ولی جان له غزنی څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي: په زنخان ولسوالۍ کې د شونځو یو ودانۍ نسته او ګڼ ماشومان په دښتو کې یا هم په خلاصه فضا کې درسونه وایي. تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. تیره اونۍ په اروپایي ټولنې کې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله زیاتې الوتنې لغوه سوې. تفصیل له اسمت ساروان اورئ.
تیره اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکي ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې، چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي، خو په دې سیستم کې تخنیکي نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په 4مه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ ته د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د 140 اروپایي هیوادونو د 10,000 الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبې په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوي چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
انارګل کوچان دی فرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ تاسو ته زنګ و. موږ مالداري کوچان په دې منځ کې ژوند کوو، یو لیش ځکه نه لرو. موږ ژوندۍ وار په وار په شپه په شپه په سختۍ باندې دي. موږ د دولت څخه دغه هیله دا ورجو د خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسوله پدې دي چې موږ ته دلته اتان را وایي چې موږ ته مزګه را کی موږ خپل پرمزګه باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان لوشو سونه الان کښې نه و د خلکو پرمزګه باندې خو موږ بیا رغونی و نه الان نو
کښنه ولای
زه دم کوچه له کندهار خبره کوم مداهله ارزو لرو زمو مالداری د ډیره سخت وچکالی له کبله ډیره سخت کمزوري دي موږ هیڅ وڅتوانو طاقت نه لرو نو موږ هله کوم سلام کاری وشي زمیندارو خلکو بیا کښتنه وسو د اوبو دغه نه لري وس نه لري شتیر په ولګي یو خو آباد سیند بل خو گزاره پکیږي نو موږ دا هله کوو چې د موږ ولسره کومک وسی یو ځای خلک د خو غریبان سو بل سر د ډاکټر ته ورسې مو د شکایت چې مصری ته وسایل ودرې مو د شکایت نو موږ دا هله کوو چې په دغه پام لرنه وسې د پوان خلک پام ته وکیږي خلک یو ځای غریبان دی یو ځای د خلک شکایت وسلام
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له ستاره احمد فروغ نو ورچې له راپورونو او خبرونو سره دغه شیبه ستودیو ته راغی.